شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړي چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1155 چیریبه ډیره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبه په ورځ په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه. د دې ارزونې پر مهال د په وینا هیڅ داسې سند نه و وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د ځمکه شخصي ملکیت دی. د زیاته کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ یا د ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشرانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. تاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشرۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاجی هاشم مشهور و د چهارشنبه په ورځ د تکفیری ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه و او پوځي رتبه یې برید جنرالی وه. راپورونه وایي چې دا جګپوړی ایرانی قمندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لورې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوځ او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبه په ورځ د سوری په شمال کې د پوځ پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د لسو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډېری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلونو د کښو لوبډلو 12 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع په ایسته دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې دوی دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستانه کندهار ته ستانه شوي افغانان ژمي ته اندېښمن دي.
قلمې دغه مومنان مې دغه اړې دي، د زوی اتمان مې دغه اړې دي، وروره خپل زمونږ دغه مومنان مرته ولاړ دي. قله دغه رکمالات خو مو د ادارې څه شی وینو دریاو چین موږ درګا په جلال کا ډوډۍ پخسوي په د څلور پنځو کړو بای.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلی سمنتی تړون د خړو هوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غشتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمن پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هوادونه دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
د ډلې امنیتی تړون غړي امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتونکي دي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د ایوی اعلانې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشری مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په استانه کې دغه تړون د سرمشیزې په پای کې خبره شوې، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړ کړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیرې لړم میاشتې په 28مه وبستوالې ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وواژه. له دې پیښې وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړي چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پیښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا بوزو باعث تدې سوي د چې باز ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکرا چې په تاجکستان کې باز ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم همداراز د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو تر وخت لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران واورې تالندې برېښنا بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبر پاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فراه، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورښت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پاڼه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واورې اندازه بیا له 1000 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیشندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلې دي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بیلابیل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت وویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوې دي. دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا چې دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شوو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې دا ټول د خاروالۍ کورنی عواید دي.
موږ سکالې 100 میلیونه په ارزښت باندې د مهتلام خار کې موږ پروژې پلي کوو. ټول مهتلام خاریانو ته ډاډ ورکو ان شاء الله چې موږ خپل کلک وزارت لدینه کوو او د پښت ډېر امیدوارې چې دا نورې ما باقیا کومې پروژې دي دا هم په ښه دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 650 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپل نور ملګرو سره یو ځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای په خوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغو ټولو مشکلاتو خلاص شوي او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادۍ بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نور پروژو چارې هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بلورته په میدان وردک کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي وجې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې سوي دي. د یادو پاپریکو په فعالیدو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانیستل سوې فابریکه چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه سوې، د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای:
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بسته‌بندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون په ارزښت باندې دلته پانګونه کړې ده، چې 60 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د همدغه بسته‌بندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي، او دوی فراتلونکي کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه کړي.
ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بله تازه پرانستل سوې فابریکه د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکه 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دوی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای:
تقریبا $3 لک سرمایه‌گذاری په دې باندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي، او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخل د فابریکې کې غیر مستقیم به انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله، اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده سوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراج خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې د کارګرو ته د کار زمینه مساعده سي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګرۍ ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یوه مهمه لاره ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربند په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د چهارشنبې پورس ټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد جنګي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربند له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په اوومه اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسله واله ډله او همداراز یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډیرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازی د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان په نښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوست په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تېر یوه کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 کسان وژل شوي او 14520 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوي کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. په دې اړه راپور لرو.
قلمې دغه مومنان مې دغه اړې د زوی چمانې دغه اړې دي وروره خپل دمې دغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه رقم الله خو مو دې دادي څه شي ویني ریا او چن موږ درګه په جلال ک ډوډۍ پخسې په اصل ور چنځو خو باندې خو ته دغه دې پردا خیمو باندې پردا
دا کډوالي کورنۍ تشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي. شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم تر څنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار تر څنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. 40 کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د 5 ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه واخیمه کې اسیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې اسیر په دې کې موږ درې کور اسیر په دغه ځای کې وروره دغه مؤمنانې ګرده ناجوړي دغه د تورتو ګر وسالات دغه د ناجوړي د طبي کېږي زخمونه راپورې دي ټول کور مې دغه رقم دي ژمی دي وروره ولاکم یا پر بوټي قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خایشه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمې وسلرم پر وای اچوم دغه مې پیالارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کشنانو د رقم ورزان وروره دایوه چرګ بس خاص لخته راسو کېزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي ژمی دي راز دي دغه نو کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وځو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل 5 ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
دا وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي په دسیوي کې دا وساله نه وږي به دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو اجي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغات مشکل دی دغه خیمو سره مغات مشکل دی هغه تیر ژلی چې پرسوی د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمی د خیمه رسوي کړی دی د و جمی د پاره خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه به لته پرغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو تر څنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسیو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالا ته ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی جو چې بسره دې شو په ماجر کې براتی اسو په ماجر کې براتی نه منی کې امزه کلرو یا منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبوست ډوډۍ خوړل ده تګه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسین ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از مژوند دي د جدي چرونی خیمه ټول لسې کې د مرو خیمه را وسوځل زم ته خوم دوه ور خطا دی ولا دوه دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پپټ
د خونو بارانه روان شي و براله او به خون په مخه کې نو زمې دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مو د سری سری دي نو
که ته هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوکري دراستانه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1.5 کډوالو کورنیو لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافي ټول دکانونه تړلې دي. د دغو کافي خامندانو ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا دکانونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوي دي. هغه ښځې چې په هرات کې پر زده کړو او کار له بندیز لګېدو وروسته دا کافي د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وې، وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافي دکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دوو اونیو کې په هرات کې ټولې هغه کافي تړلې چې ښځو ته ځانګړې شوې وې. د دغو کافو د یو شمېر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافي چې د ښځو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپله د خپلې کافي وتړي. په هرات کې یوه ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو، خو تر اوسه هیڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي، ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هیڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره وو او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وي کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو، د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
یو دلیل چې کافیګانې وتړل شوې دا و چې ویل یې ښځو ته د اخلاقي فساد زمینه برابره سوې او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافي بنده سوې موږ اړ شولو چې خپل کارکوونکي رخصت کړو، ځکه نوره اړتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو له لاسه ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي ښایي د نارینهوو برخه هم په څو اونیو کې وتړل شي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافي د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت تل شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو، خو بدبختانه دا خبرې تل ضد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې ښځینه متشبسینو تل ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په 13 ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم عورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپارولی دي.
شپږنیمې بجې شپې، لنډ خبرونه له ازادي راډیو. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جنایي جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 155 چیرې په ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې پروس په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه او د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابته کړي دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی صدراعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یوه کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدراعظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیې د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل 14 کاله د جرمني صدراعظمه وه، دا په 2021 کې د سیاسته ګوښه شوه. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاحکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمي چې په حاجا هاشم مشهور و د چهارشنبې پرست د تکفیری ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو 12 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش پلوبه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د بیان د ازادي کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خپور شوی دی. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې دا راپور، یعنې د یوناما راپور، د رسنیز ناورین او د بیان ازادي د ځپلو ټول اړخونه نه دي منعکس کړي. جزئیات د عابر سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما لخوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یوناما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې، ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په 3 کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یوناما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 346 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان پر رسنیز چاپیریال کې پیښیږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو دریو کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخته او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او آن استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو کې زموږ واکمني تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې ده هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د رسنیو کار ډېر ستونزمن سوی. که کار کوئ نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړئ، کنه د آزادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي؟
د چیرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بې وزي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې، لورانو باندې او بچیانو باندې، خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د وادنه مخکې دا ولور چې منځ ولور شي او مهر واخل شي، اما جنیتی ورکړ شي، اما جنې پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي، که چیرته خاوند کمزوري وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د وادنه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خطه ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی، یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لري دي، د کورونه لري دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب دی مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله. حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې. زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې نه لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځې ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې، د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دم په تا باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري یا د ولور پیسې پوره کوي یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې به هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چېرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت دی دی او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس د بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لیور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لیور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لیور نه محرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لیور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دا هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیدرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شي چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. پر هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینه او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي، مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودی وایي، حتی زما
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکله خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دوی میرمنې او بچي لګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقونو پاکله خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پیل کې په دې خبرې راته وکړی چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضاره شي او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو. نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتي ورکړل شي، اما جنۍ ورباندې خپل ځان ته تلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي. که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دوی باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقت ده. د نه جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تېر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه مانا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تېر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها. ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې داسې امیر و، داسې پاچا و. نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي، دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانان راته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چېونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خالي ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، د مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا وېرېږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سوات ټکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، منطقه کې، د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري، طبعاً دی، او د خپل جسم دی دا هم طبعاً حق لري، ستلته لاړ شي، انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه، حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه واډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرهیي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازې نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هیڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل د سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکوله چې څومره وخت د دی او څه کارونه کوي، او بیرته دی کله راځي، او بیا خاصتا چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي، چاکلیټ واخلي، بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، چې تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لیور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لیور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لیور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لیور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لیور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګوان کې اورو چې ستونزې دي، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قومیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خوته نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدی ورکړې. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي. خپل
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ، خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو پاکله خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري.